د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د دې سات خپرونه مو تر ډېره ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده، خو هڅه کوو چې د دې اونیز پروګرام تر خپرېدو مخکې په کابل کې له خپلو خبریالانو سره د ټلیفون له لارې رابطه ونیسو او په ارګ کې مو د کاندیدانو او جهادي مشرانو د غونډې له حاله خبر کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. ملالۍ بشیر اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ټیمونه وایي چې دا مهال په ارګ کې د ولسمشر کرزي او د یو شمیر جهادي مشرانو په ګډون د دواړو کاندیدانو ترمنځ غونډه دوام لري. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړی محمد الله حیدری ازادي راډیو ته وویل تمه د دواړو کاندیدانو بنن د ملي یووالي د حکومت پر سر توافق وکړي.
اوس مهال پارک کې د یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې روانې دي. زما په فکر دا غونډه ډیره مهمه ده او هیله من یو چې نن پر هغه ټولو موضوعاتو چې مخکې پرې خبرې شوې وي نن ور باندې توافق وشي.
دا اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم غړي طاهر زهیر هم د یادې غونډې جوړولو تایید کوي او وایي ممکن دواړه کاندیدان نن یا سبا وروستي توافق ته سره ورسیږي. د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د مالی ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې وروستي راپور رد کړ. واشنگتن پوسټ ویلي د افغانستان د مالیه وزارت د بودیجې د کمښت له امله د سپتمبر د میاشتې معاشونو په ډیره سختۍ برابر کړي دي. د مالیه وزارت ډاډ ورکوي چې دروان کال تر پایه پورې د ټولو کارکونکو معاشونه ورکولای سي او پر راتلونکو کې تدابیر نیولای سي. کارپوهان وایي کده لګښتونو او عوایدو ترمنځ انډول موجود وای د مالیه وزارت په لدغو اندیښنو سره نه مخامخ کیدی. په دې هکله نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. پامنیت شورا کې د برتانیا استازي وایي چې د هیواد په چهواد باید افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره تراتلونکو درو کلونو پورې د کال تر 100 میلیون ډالر زیات مرسته ورکړي. د برتانیا سفیر لایل ګرانټ د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی غونډې ته پروند وویل چې برتانیایي پوځیان به لخپلو نړیوالو متحدانو سره د افغانستان د پوځي اکاډمۍ لاره د افغان ځواکونو روزنې ته هم دوام ورکړي. د هم ویل چې اوس په ټول افغانستان کې په سلو کې ننوي عملیات افغان امنیتي ځواکونه کوي او ورت پورت یې فعالیتونه اغیزمن کیږي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. سکاټلند د ټول پښتنې لالارې لبرتانیا سره د پاتې کېدو پریکړه وکړه. د سکاټلند وګړو لبرتانیا څخه د خپلواکۍ انتخاب رد کړ. په دې ټول پښتنې کې 55% رائے د برتانیا سره د پاتې کېدو په ملاتړ وي. د سکاټلند د ملي ګوند مشر الکس سالمونډ په ایډنبرګ کې د خپلواکۍ ملاتړ ته وویل سکاټلند په اکثریت سره پریکړه کړې ده چې اوس مهال یو خپلواک هیواد نه وي. زه د خلکو دا خوشه قبلوم. د همدې ګوند مرستیال مشر نیکولاس تورجن وویل له دې کبله چې موږ په ډیر لږ توپیر د هوا د هو رایې نه کړې ترلاسه د مایوسۍ یو رښتونی احساس ته. خو دې وویل چې نتایج ښیي چې د سکاټلند د تغییر په سکاټلند کې د تغییر شوق سته او زه فکر کوم دا هیواد د تل لپاره تغییر کړی دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د سکاټلند د خپلواکۍ پر ضد د کمپاین مشر الستر ډارلینګ ته مبارکي وویل. ډارلینګ د ټول پښتنې نتیجه یوه مهمه پریکړه وبلله او وی ویل چې رایې ورکوونکو د دې پر ځای چې بې ضرورته بېلېدو ته رایې ورکړي مثبت تغییر ته رایې ورکړې ده. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد یې د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د پلان تصویب کړ. باراک اوباما دغه راز په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د فرانسې د هوایي عملیاتو ترسره کولو د پیشنهاد لپاره هم مننه وکړه. ولسمشر باراک اوباما وویل که د کانګرس موافقې ته اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ته ورشوده چې امریکا د دې ډلې پر ضد چې ګڼ شمیر بیګنا کسان یې وجلی دي د مبارزې لپاره یو موټی ده. که څه هم راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان سوې، یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلی دی بارک اوباما دغه شان کتنه نه ردوي. دغه امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد کړی سوی چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری شای د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره وویني. تیر کال د عمومي اسمبلی د غونډې پر مهال سره له دې چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې وو یوازې تلیفوني خبرې سره کړې وې، او له هغه وروسته چې په آسترالیا کې 15 تنه په عراق کې د اسلامي سخت دریځ ډلې د ملاتړ په تور محاکمه سول، د دې هیواد پارلمان نن د امنیت زیاتولو اعلان وکړ. د آسترالیا صدر اعظم ټونی ایبټ وویل په دې شبکو کې د حکومت د خلکو د پنښه کولو په هکله مخکې هم داسې خبرې وې او اوس هم دا خبرې سته. ایبټ وویل چې یو هدف آسترالیایي پارلمان دی، او له همدې کبله موږ په کانبرا کې د پارلمان د امنیت زیاتولو په پروسه کې یو.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله او جهادي مشانو ترمنځ خبري روانې دي. دغه موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب، د دې خبرو په اړه تر اوسه تاسو معلومات ترلاسه کړی دي؟
بلې شبر سپ تاسو او د ازادي رادیو ټولو همکارانو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه چې تا یادونه وکړله، دا مهال په ار کې د ولسمشر حمید کرزي په حضور کې د جنو جهادي رهبرانو، سیاسي مشرانو، همدارنګه د حکومت د درې ګونو قواوو د رئیسانو او د ولسمشر د مرستیالانو په حضور کې دواړه کاندیدان په خپلو کې د ملي والي د حکومت په اړه غونډه کې برخه لري، او دا غونډه اوس مهال جریان لري. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي محمود الله حیدري شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دواړه کاندیدان به نن د ملي یووالي د حکومت په اړه وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې ټول هغه موارد چې په خور باندې اختلافات موجود و تر بحث لاندې دي. د لږ زیات جزئیات ورکړل، هغه موارد چې د اختلافات ور باندې اختلاف ور باندې پر سر ده، هغه وویل چې د ملي یووالي د حکومت کې د دواړو ټیمونو مساوي ونډه، همدارنګه د اجرایوي صلاحیت پوز د صلاحیتونو په اړه، د انتخاباتو د نتایجو د اعلان، همدارنګه د ولسمشر د لوړي د مراسمو په اړه باندې پخوا اختلاف موجود و. په دې څلور واړو مواردو باندې اوس بحث روان ده.
ته د اشرف غنی احمدزي د ډلې له کوم استازو سره تاسو خبرې کړې دي په دې ارتباط؟ چې هغوی څه وایي؟ هغوی هم خوشبینه دي؟
بله، د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم له وغړي طاهر زهر سره مو خبرې وکړلې. همغه هم د غونډې جوړول تایید کړ. د ازادي رادیو ته وویل چې روانه غونډه د پخوانیو غونډو د لړۍ او سلسله ولري چې جوړیږي. هغه هم تم وښودله، ویل ممکن نن یا سبا د ملي والی په حکومت باندې هوکړه وسی، خو داسې نه وویل چې نن به، یعنی ممکن نن یا سبا یادونه وکړل.
تاسو کوم ټکو ته د عبدالله د استازي په وینا اشاره وکړه؟ هغه ډېر اساسي ټکي دي چې په تیرو څو اونیو کې هم موافقه پرې نه ده شوې، لکه د اجرایي رئیس واک او د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په برخه کې ځینې پیشنهادونه. نو څرنګه د سیاسي چارو څېړونکو تر اوسه پورې په دې ارتباط څه نه دي ویلي؟ خوشبینه دي او کنه؟ هغوی هم داسې فکر کوي چې دا خبرې د پخوانیو خبرو د دوام یو لړۍ ده.
بله، پخوا هم داسې دوی یادونه کړې وه، د خصوصا د اصلاحاتو همپالنې ټیم سره چې موږ غږېدلې وو، دوی یادونه کړې وه چې د اجرایوي پوست د صلاحیتونو په اړه باندې دوی وروستي موافقې ته رسېدلي دي، خو بیا بېرته بیا اراده کړې ده چې دغه خبرې چې پخوا یې پرمختګ ورکې سوی وو بېرته په شا راغلي. اوس ډېره مهمه ده د دواړو ټیمو لپاره، البته هغه د په ملي یووالي په حکومت کې د دواړو ټیمونو مساوي ونډه ده. اوس د ټولو مهم ټکي د دواړو ټیمو ترمنځ هغه همدغه ده، او د اجرایي پوست د صلاحیتونو په اړه باندې دوی د دواړو ټیمونو ولي تر یو حده پورې دوی توافق ته سره رسیدلی دي. او دوه پاتې دوه نور خبرې، یو د انتخاباتو د نتایجو د اعلان، او بل هم دارنګه د ولسمشر د لوري د مراسمو. دا خبرې چې دي یو څه ناڅه دوی خپل منځ کې توافق ته رسیږي، خو تر ټولو مهمه او جدي خبره چې ده د ملي یووالي د حکومت کې د دواړو ټیمونو مساوي ونډه، دغه د بحث اساسي ټکی هم ده او ډېر مشکل ټکی هم د دواړو کاندیدانو لپاره چې دوی به توافق ورباندې وکړي.
د پنځ شنبه او د چهار شنبه په ورځو باندې بل د اختلاف مهمه مسله بیا دا یادې دسي، دواړه کاندیدان د نتیجې ته نه رسیدلی سي، د انتخاباتو نتیجه به په څه ډول او په څه بڼه باندې اعلان شي، دغه موضوع هم جدیده.
بل د دوه ورځې مخکې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو وړاندیز همدا و چې دوی چې کله د یعنې د جمهوري ریاست نتایج اعلانېږي د انتخاباتو، باید بایلونکي کاندید او د ګټونکي کاندید ترمنځ د رایو د فیصدي ترمنځ کم تفاوت باید موجود وي. یعنې دومره تفاوت موجود نه وي چې دغه کوم بیلون کې کاندید هغه پلویان چې دغه په غوسه کې دغه یو وړاندیز، خو په نن خبرو کې په دې اړه باندې د دواړو ټیمو ترمنځ موږ ته سره کومې خبرې وکړې چې یادونه نه درسته وي. دغه وړاندیز د اصلاحاتو هم پالنې ټیم لخوا سوی ده چې کاندید چې بیلون کې ده هغه کاندید چې وړون کې ده ترمنځ د رایو فیصدي باید نږدې وي تر څو خپلو پلویانو ته او بیلون کې کاندید قناعت ورکړي او په غوسه نه شي.
رحمت الله خان مننه د ازادي رادیو د خبريال په وینا مو واوریدل چې نن په کابل کې په جمهوریت ریاست کې د عبدالله عبدالله او شفغنی احمد زیرا استازو او د دوی په د دوی لخوا غونډه روانه ده چې په دې غونډه کې د ولسمشر په ګډون د هغه مرستيالان او یو شمیر نور کسان هم حاضر دي. او کله چې د دې غونډې په اړه موږ نور معلومات ترلاسه کړل، د ازادي رادیو لاله ری به له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوسم ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام لرو.
د ازادي رادیوی مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیوی مجله په دې غنه کې په هلمند کې د لمنځنی د یوې غونډې رپورت اوري. له خوشمن ځاځي سره په مرکه کې د شیرونه او د شیر په باره کې د نظرونه اوري. یو خوش حکایت مو درته ژباړلې دی او په اخر کې له محب الرحمن محب سره د د کتاب د چاپېدو په مناسبت چې د ډرامې د کرکټرونو په موضوع یې لیکلی دی، د نورګل شفق مفصله مرکه اورېدای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
چین په نړیوال نندرتون کې چې د یو سلو اوه څلوېښت هیوادونو د غالۍ صنعتکارانو او کمپنیو ګډون پکې کړی و، افغاني غالۍ لومړی مقام وګاټه. د تجارت او صنایع وزارت مرستیال مزدمل شینواری رسنیو ته ویلي دي چې د چین په تیبتن ښار کې دوو افغاني غالیو د ښه ډیزاین او ښې اوبدنې په خاطر لومړی مقام ترلاسه کړ. د یادولو ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان غالۍ په کمی او کیفی دواړو لحاظونو بهتره شوي او د نړۍ په مارکیټونو کې مشتریان زیات شوي دي. د تجارت او صنایع وزارت د مقاماتو په قول تیر کال افغانستان د 12 میلیون افغانیو په ارزښت غالۍ صادرې کړې دي چې سږ کال به دا اندازه نوره هم زیاته شي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیون کسان د غالۍ اوبدنې په صنعت کې کار کوي. ولسمشر حامد کرزی او شمیر لیکوالو، شاعرانو او محققانو ته د هیواد فرهنګ ته د هغوی د خدمتونو په خاطر مډالونه ورکړل. د باختر آژانس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې په دې مناسبت په ارګ کې جوړه شوې وه، ولسمشر کرزی د هیواد 9 تنه تکړه قلموالو او مؤلفانو ته مډالونه ورکړل او د دوی هڅې یې وستایلې. خواجه شیخ سعدالدین انصاری د زیارت جماعت لبیا رغونی وروسته پرانستل شو. دغه جماعت د کابل د دهسبز ولسوالۍ د ده یحیی په کلی کې د خواجه شیخ سعدالدین انصاری زیارت ته څیرمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت بیا رغول شوی دی. شیخ سعدالدین انصاری یو عارف شاعر و چې په 12 او 13 هجری قمری پیړۍ کې ژوند کاوه. په مزار شریف کې یو ځایی خبریاله پلوشه توخی و وژل شوه. پلوشه توخی د بیان شمال پر رادیو کې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کار کاوه. پلوشه توخی په خپل کور کې وژل شوې ده او قاتل تښتیدلی دی. افغانستان د نړۍ یو هغه هیواد دی چې د خبریالانو ژوند ته ورپېښ خطرونه پکې زیات دي. افغانستان په ملي رادیو تلویزیون کې د استاد سعد الدین شپون د ادبی خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالو د استاد شپون په ادبی کارنامو، شخصیت، سبک او هنري ځانګړنو خبرې وکړې او د غونډې یو ویناوال علمګل سحر وویل چې په راتلونکي لنډ وخت کې به د استاد شپون د ادبی خدمتونو د درناوي لپاره په کابل کې یوه لویه غونډه راوبلل شي. وروستای خبر دا چې د بغلان ولایت د اطلاعات و فرهنگ ریاست د موزیم او عامه کتابتون د بنسټ تیګه کې ښودل شوه. د باختر آژانس له ریپورت سره سم دغه درې پوړیزه ودانۍ د پل خمري په ښار کې چې اوس د بغلان مرکز دی، په 450 متر مربع ځمکه کې د جرمني په مالي مرسته په 14 میلیونه افغانیو جوړیږي.
په هلمند کې د ژوند په نوم فرهنګي ټولنې د هغو کسانو المنزل پیل کړی دی چې د ادب او فرهنګ په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې کوي. دا چې دې ټولنې څوک ستایلی دی، د الیاس دایي په رپورټ کې به یې واورئ.
د ژوند فرهنګي او کلتوري ټولنې لخوا د احمد شاه پاتون څخه د هغه د بیلابیلو فرهنګي او ادبي فعالیتونو له امله ستاینه وسوه. په دې اړه په لشکرګاه کې د دولتي مطبعې په تالار کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې لسګونو ادیبانو او د رسنیو استازو برخه اخیستې وه. د ژوند فرهنګي ټولنې مشر عبدالهادي عمري وویل که څه هم د هغه مړو فرهنګ پالو ستاینه اړینه ده چې د فرهنګ په لاره کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي او اوس زموږ په منځ کې نشته، خو دا لومړی ځل دی چې د هغه ادیبانو او فرهنګ پالو ستاینه یې پیل کړې ده ژوند دي.
پښتني ټولنه کې چې یو څوک مړ سي پس له مرګ هغه هم ډیر ښه سړی سي، هم ډیر کارنامې ولري او هم یې ډیر کارونه کړي او ټول ارمان پسې کوي چې څنګه راسه ولاړی. زه وایم چې دغه زموږ شخصیتونه، دا زموږ قدرونه، دا باید موږ په ژوندوني وستایو چې سبا مو ارمان نه وي پاتې، موږ په ژوندون دوی ستایلي. مړه ځان ته قدر لري، ژوندي ځان ته قدر لري. د مړو ستاینه هم باید وکړو او د هغو کارنامې هم باید وستایو. خو زه په دې وخت کې چې زموږ اکثره داسې کدرونه زموږ سره تلل دي چې اوس ارمان پسې کوو چې موږ په ژوندوني څنګه د هغو قدر ونه کوي، زه وایم چې باید مستحق دا دي چې باید موږ ژوندي وستایو.
په دې غونډه کې ناستو فرهنګ پالو او د ادب خاوندانو هم د ژوند فرهنګي ټولنې دغه اقدام ښه وبلی او د هغه ادیبانو د کارونو د ستاینې غوښتنه یې هم وکړه چې ژوندیني دي خو د ادب او اثارو ډیوې له نه دي مړې شوي. ادیب او ژورنالیست زین الله ستانکزی د بوست رادیو وین زید احمد عتل او ځوان خبریال او ویاند محمد انور حیدری د ژوند فرنګي ټولنې لخوا د احمد شاه پاتون د ستاین یو لمند غونډې پړه داسې وای.
په اړوند برخه کې به لیکنې کوي، د خپل ولس خدمت به کوي او د هغوی ستونزو مشکلات به راپورته کوي. یعنی دا ګټه ده چې دا تشویق سو او دا په حقیقت کې زما لپاره په زړه پورې دا و چې دا یو پر ځای انتخاب د پاتون ستایل.
د ادب په دې برخه کې ډیر کار کړی دی، شباړې کړې دي، یعنی یو رضاکارانه کارونه کړې دي، خصوصا د ادب او د ژورنالیزم په برخه کې د پاسون ستاینه خورا مهمه وه او دې په دې باندې ارزي چې دې باید ستایل شوی وي او کورودانه ژوند ټولنې ته وایو چې دغه کار یې وکړو.
دغه کلتور چې ژوند فرهنګي ټولنې شروع کړی دی چې دغه شخصیتونه ستایي، د پاسون په ستایلو باندې خوشاله سره مخ کې یو بل شخصیت چې همدر صاحب دا کرایي چې د هلمند د فرهنګیانو یا د فرهنګ پالو ترمنځ یو همغږي رامنځته کیږي، مینه رامنځته کیږي.
احمد شاه پاتون نه یوازې څو کتابونه ژباړلي او د لنډو کیسو په برخه کې ځانګړي پنځون کې حساب کړی، بلکې د هلمند لیکوالانو د لسګونو کتابونو ډیزاینر او د بس پنوم د محلنې جریدې مسول دی. احمد شاه پاتون په دې اړه چې څنګه د ژوند فرهنګي ټولنې له خوا د ستایلو په خاطر انتخاب شوی دی پایې جان کړی. پاتون وایي هغه کسان باید وستایل شي چې بل کوم مادي امتیاز د ادب او فرهنګ په برخه کې کار کوي.
دا د دوی د ملګرو مینه وه. دا څه چې ما کړی دی زه خو دې ور نه بولم چې وستایل سم، خو زه فکر کوم چې دلته دا زموږ د بهیر دا سره جوړ شوی دی او راغلی دی چې دغه خلکو د ډېر وخت دوی سره نږدې پاتې کېدل او د دوی د ډېر وخت دوی سره کار کول ګډ کار کول او بیا په ډېرو برخو کې شریکېدل زه فکر کوم د دې لامل شو دوی خلکو د ملګرو دا پرېکړه وکړله چې دا د ستاینه غونډه جوړه کړي. زه ډېره مننه ورڅخه کوم او زه په رښتیا درته وایم چې زه ځان د دې لیاقت لایق نه بولم چې دا کار ترسره شي. زه اوس هم د ملګرو مخ ته ډېرو سازان ته او ډېرو مشرانو ته ناسو خېجل وم.
پاتون په هلمند کې د لسګونو ویندویانو او ژورنالیستانو ښوونکی هم تیر شوی دی. هغه اوس په بوس سیمیز راډیو کې د ویندوی تر څنګ په ازنګ پروډکشن کې دند لري او ځینې آثار یې د چاپ تر چارو لاندې دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. ځینې کسان په شعر کې یوازې خوان لټوي، ځینې نور د شعر په تعلیمي، اخلاقي او اصلاحي اړخ باندې تاکید کوي. له یو بل نظر سره سم شعر که پرشتیا شعر وي نو ښکلا او معنی، خوند او پیغام، لذت او فایده دا به پکې داسې اخښلي وي چې سره بېلېدای به نه شي. د پکتیا تکړه شاعر خوشمن ځاځی شعر ته په کومه سترګه ګوري؟ له داود تپان سره د خوشمن ځاځی په مرکه کې د ښاغلي ځاځی شعرونه، د شعر په باره کې د ده نظرونه او شاعرانو ته د ده پیغامونه اوري.
د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کېږي، د اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی، د پردیتوب احساس یې غاړې ته زندۍ شوی دی، د خپلولۍ په زنځیر بند د پاچا فکر نه دی. دا د پکتیا د یو وتلي شاعر خوږمن ځاځی بیتونه دي چې ډېر کلونه پخوا ما یې د ده له خولې اورېدلي وو، خو نن یوه داسې موقع رسېدلې ده چې د خوږمن ځاځی سره د ازادۍ راډیو په ادبي مجله کې تاسو ته مرکه وړاندې کوو. هغه اورېدونکي چې خوږمن ځاځی په بشپړ ډول نه پیژني، د ده له خولې به د ده بشپړ تعارف واورو.
تر هر څه دمخه سلامونه او پیرزوینې، وروسته له احتراماتو، کورنۍ نوم یې هغه نوم چې راته مور او پلار انتخاب کړی دی، جمال خان دی. خو په ادبي او فرهنګي دنیا کې د خوږمن ځاځی په نوم پیژندل کېږم. پکتیا ولایت اړوند د احمد خیلو ولسوالۍ د حسن خیلو په کلي کې د مرحوم سید خالق په کور کې د دنیا ته راغلی یم.
مننه خوږمن صاحب. مخکې د خبرونې په پیل کې شروع مستاد په دوه بیتونو وکړه، مخکې له دې چې پوښتنو ته راسو یو لنډکی غزل دی راته ډیپلوماکس څو پورې هغه اورېدونکي خوند ترې واخلي چې تا نوم یې نوی واورېده.
مننه. یو نوی غزل چې همدا اوس مې لیکلی دی، رومانی غزل دی، په ورا چې ځي له خولې ورتی ورتی ټپی وباسي، د خپل سرکشه پیغلتوب زور لچمبی وباسي. له تسلط د کاپیر نظر په ویره کې يم، نه چې درشل نه مې د خپل عقیده وباسي، بے پروايي مې د هغې د بدلون غېږې ته وړي، ما به اخر لقید وبند نه د توبې وباسي. او دغه بیته چې په ټول غزل کې مې زیات خوښيږي هغه دا دی چې د وحشت له بلاګانو پرې مین وژغوري، هغه اوس نظر هر ماخام د لپټې وباسي. او په تقدس يم خوږمنه باوري تر ډېره، او زما لزړه نه به باکی تلوسی او باسی.
مننه خوږمن صاحب، ستا غزل خو اوریدونکو اوریده. څو وخت د شعر او شاعری ته مخه کړه؟
داسې دقیق ټیم خو راته معلومیږي نه، خو دومره ویلی شم چې زما د شعر دنیا ته راتګ به کابو شل کاله کېږي چې د شعر دنیا ته راغلم.
نو په شلو کلو کې به دې څومره شاعری کړي؟
تقریبا نو شاعری خو مې تر اوسه تاسو ته بهتره معلومه ده، زما درې شعری ټولګې د چاپ نه راوتلې دي، په سوله کې سپرغه، او دوهمه زه په خپل احساس وانه مجانانه، او دریمه زه په ګل تکیه کوم د می پترتی، او د اوسل ورمه چې هم د اوس په د چاپ لار ساری ورونه ګلابونه، دغه څلور شعری ټولګي تر اوسه پورې زما شاعری ده. نو نور داسې دقیق معلومات راته نشته چې څومره تعداد به جوړی کی.
شعر شاعری په اړه راته و، په شعر کې هر شعر خپل ولار لري، تاسو کوم لار لري یا د چالار تعقیب وي؟
نو زه خود دې فلوی نه کوم چې د چالار دی تعقیب کوم، د مشرانو شاعرانو شعرونه لولم، اما کوشش مې ډېر دا وی چې په هغه کې حل نشم. د دوی شعرونه دغه د فکر د لوړتیا د پاره ولم، اما زما د شعر ځانګړي لار دی او ځانګړي طریق لري، او تاسو ته بهتره جوته ده. نو زه تر اوسه کوشش کوم چې په شعر کې د چا تاثیر او د چا د وینا مفهوم را راټول نشي.
ځین شاعران د ځینو کسانو شعرونه خوښي، تاسو څنګه خاصتا د چا شعر مو ډېر خوښيږي؟
نو دا خو ډېر ستونزمنه پوښتنه وکړه. زه شاعر ته خو زه ډېر درناوی لرم، یعنی داسې شاعرانم دی چې د دوی شعر چې زکه لاور ما په ټوله معنا دی ته چمتو کی چرشه نور شاعری فرېګده زکه زه وایم چې د فکر کې چې کوم قوت یې غمر تاثیر نشته دی نو به تر ده چې د ته شاعری فرېګده یعنی بل شاعر می ترزان هم زیات خوخیږي زه دومره درناوی ټولو شاعرانو دلرم نو که مشخص نمونه را باندې اخلي نو دا به زه فکر کوم چې ښه خبره نه وي زکه پاوریدل زنه خلکو خاطره درنه نشي خو ډیر شاعران په کلاسیکو شاعرانو کې هم لرو په اوس سر کې په مشرانو شاعرانو کې مې ډیر شاعران خوښ دي او په ځوانانو کې مې ډیر شاعران خوښ دي خو هغه د مشخص نوم نه به یې تیر شم رنه به وکړم
مننه درته وای په پکتیا کې د شعر وضعیت څنګه درته ښکاري
د شعر وضعیت په پکتیا کې د پخوا په پرتله اوس یو څه ستونزې په دې ځوانانو کې ماته د دوی په شعرونو کې لیدل کیږي او په بار بار مونږ دغه سپارښتنه هم کړې دي دا شعر یو د یو ځانګړي هدف لمخې باید ولیکل شي خو ځکه چې کله د ځوانانو شعرونه او را مطالعه کوم نو بس په لوی لاس دا خبره وکم چې خو بس د یوې ساتیرې په خاطر باندې دا کار کوي خو بیا هم ځینې ځوانان شته دي چې هغه ډېر فکری او ډېر د فکر او د تخیل او د هنر لاړه ډېر قوي شعرونه لیکي الحمدلله دومره موزه خراب نه دي څومره چې زه شکایت کوم خو مونږ او تاسو عادت شي د سیو چې دی پکتیا د فرهنګي بهیر شو ډېر په درس کې روان وو نو اوس زمغه سه هله د ځوانانو کوم چې په مغه سه قائم وساتي لکه څنګه چې پاول کې روان وو خو بیا هم ځینې کتابونه چې د چاپ نه راوځي هغه ان شاء الله ژوندۍ ساتي
حکومت سه ډېر غزل لیکل کېږي زه څومره مطالعه کومه د شعر په غزلونو کې په ډېر کم شاعري کې د فکر سره کو نه راخکاری په ډېر زیات شاعري کې حواس قابض دي په خلکو باندې څنګه کې د لیس فکر ته راوړو
په بار بار ما سپارښتنه ځوانانو ته هم کړې ده چې مونږ باید د فکر د الوت او د دنګ الوت د پاره باید د مشرانو شاعرانو په کتابونو کې مطالعه وکړو تر څو چې په هغه کې مطالعه ونی شي یو څوک د فکر لار نشي خپلولای یوازې امغه د شعر غ د تخنیک برخه مثلا د کاپي او د ردیب جوړښت به سرو کې اوس د تخنیک په برخه کې زه د ډیرو ځوانانو شعرونه چې کله اورم په تخنیک یې دومره نیمګړتیا چې د کاپي او د ردیب ترمنځ هیڅ تړاو نه وي موجود نو د فکر د لوړتیا د پاره چې تر څو د مشرانو نو شاعرانو په شعرونو کې مطالعه ونی شي ډیر نه ممکنه ده چې سړی د فکر لار خپل کړي
مثلا استاد پسرلی وای وای اوړي او خيارانو ته تل خپل خلق پوخ چې شي پڅنګ سمر پیټي شي دا اجتماعي یو فکر ورکي یا د مرکه په پیل کې سما کوم بیتونه وویل دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه ده په دې کې ما یو جوړښت ولید دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی یا زما د وطن د ملا فکر نه دی د اړو دوړ زما د وطن یعنی د دواړه اړخ ویلې کیږي ته څه کله شعر لیکي دا رقم جوړښتونو ته دی ورپام کیږي په شعر کې دینه فکر او جوړښت
نو دا خو یو ضرور خبره ده چې کله مونږ په شعر کې په تخنیک باندې سوچونه کو د فکر په پلار باندې سوچونه کو نو بیا ته د شعر د لیکلو څه شی ده مونږ باید کوشش ډیر وکړو نو مړنه د شعر په تخنیک باندې سوچ وکړو چې تسلسل د وینای جوړوي د ردی په د قافیه ترمنځ د الفاظو ترمنځ جوړښت موجود وي په خپلو کې سره ټکر کې نه وي غن ورسته مونږ به ډیر کوشش پدې باندې وکړو چې فکر ډیر لوړ پکې وکړو ځکه یو شاعر په ټوله نه کې ډیر غټ مسولیت لري ما په مطالعه په مخ واغ سره مخ شوم دی و حکایت سره هغه ویلې چې په ټوله نه کې چې یو شاعر موجود وي داغه د موجودګۍ باوجود بیا هم جرمونه خرابې را منځ کېږي مسولیت ټول د شاعر په غاړه ده نو چې کله دا ډول خبره شون بیا مونږ ډیر لوی مسولیتونه په غاړه لرو او د فکر د ولس د فکر لوړتیا چې ده دا زمونږه شاد مسولیت چې به د ولس فکر وغځو
ځینی شاعران شعرونه لیکي د حواس پنیلی سوار منډه اخلي او یوازې د غمره کیسی کتابي بیت چاپ سي دې ته نه ګورس چاپ کوي دغه دی پر د سپارښتنه سره
بیا هم د سپارښتنه تر هغه زمم د خبره ته چې شعر یو لوی مسولیت دی شاعر په ټولنه کې ډیر لوی مقام لري مونږ د شعر یوازې د خپل ذهني تسکین په خاطر باندې نه لګو مونږ چې په کومه ټولنه کې اوسېګو ډیر لوی مسولیت ته او بوج په غاړه باندې لرو مونږ باید هغه په نظر کې ونیسو مونږ باید هوسنه په کې په ټوله معنا ډډه وکړو او دا یو شعر ولیکو چې زمونږ ولسته ګټور تمام شي زمونږ ولسته په خیر خوای تمام شي نه دا چې سبا د مو ولسته د فکر او د حرکت لپاره په خپل شعر باندې منحریب کو یو بلې خواته یو سونه مونږ باید په ولس کې د هر نیګانې چې د خپل شعر په زور جوړښت راول
او ریدلې مم دی او تجربه کړې مم دی یو شعر ولیکي او که سبا دی بل ولیکا غتیر شعر دی نه خوخیږي دا معنا نه لري چې زمونږ شاعران درس یو ذهني کشمکش کې راګیر دي چې دوی شعر په دې اساس نه چاپ کوي چې تیر شاعری نه خوخیږي
نه دا منظور نه دی هغه فکر لوړ دی اغوی په خپل په دې په خو خبرو باندېم دوی دا فکر کوي دا د دوی یو ډول خاکساریم زګنم خود دا دوی د فکر لوړتیا دي چې ځان دا ډول احساسوي ما غوی ډیر لوړ خلک دي زه ډیر لوړ شاعران تاسو ته خودل شم چې اغوی بخې په د هر نظر سي په دې ماده وی ځانګړي فلسفي ترجمانی کوي اما شعر په دې منظور نه چاپوي یو خود شعر به کدریم شروع دي شای دغه دوی په نظر کې وساتي چې شعر د سره وی ولسته شای نه شي خود وهم خبره داده دا دوی د فکر لوړوالی دي چې دوی په خپل دې پورا او کره خبرو باندې بیا هم یو ډول بی باوري خي بی باوري نه دي خود دا دوی د فکر د لوړتیا خبره دي اغازینی شاعران چې د دوی په شعرونو شې سل ولا میاسي بس حکارت سپکاوی دي نه وي نو داسې اوتی باوتی